سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اور بند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن ګام های عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق استقرار آتش بس فوری، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان توافق صورت گرفت.
پلیس و منظور پشتین او د هغه ځینې ملګري نیولې دي. خوستیان وی ولایتی اداره دی پتا و خکاره ده از مکو کورونو ده ویش مخوانی سی
مونگ دا غدری سلویخت نمره چه در ایسان پنام پتی توزی کی گی مونگ دا به نمونویل سیتا و دیپ سیتلو مونگ نگوالو چه زمونگ دی پخوست که زمونگ دی دولتی و دانایو لپار از مکی و نلرو
دا امریکا و بلاروس ترمینز تازه دیپلماتیک کڑکیچ پیل شوه تر هر سمخ کی خبرونه د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینې ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمه څپه کله وې خو زموږ لپاره یو ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې دریمې څپې سره د مبارزې او د منفي پایلو د مدیریت په برخه کې د پخوانیو تجربو ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر وویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولس ته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباسه باندې یو نیم زر پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قومندانې وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چارلي په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاستر موټرو پرلپسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پرلت ته روان و نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته ونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین نیولی دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتارۍ خلاف د هغه د خوشي کېدو د غوښتنې هشټاګ چلول کیږي. پر روانونه کې د غورځنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوې دي. د نوړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې خپل شپږتنو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخیتنه دی راغلی. ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغه مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې وکاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په دریمه د شفقت ایمانول او شګفته کوثر د خوشی کېدو پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. دې جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کېږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي ښځه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده. خود اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان لدی کابل انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغله. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعاګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 15% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 15% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 15 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلاديش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 15 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام تر سره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر شاه محمود قریشی او وانگی پرون پنځه په خپل څلور مدري ارخیز ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي. د دغه غونډې په ګډه اعلان کې راغلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانگی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو غټ اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شویو بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دری اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیرلنی اوربند په عملی کولو د سولې د مانالرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر واستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملی کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړلیک په عملی کولو ټینګار وشو.
تاکید شو
له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ د تیر میاشتې په سر کې پیل شوه او ټاکل شوه د راتلونکو سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې بشپړ شي. له دې سره همهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوه او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. زینو پاکستانی ورسپانو د هغه هیواد د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشی لخلی لیکلی چې په درې اړخیز ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپل تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لومړی درول شوی وو او بیا وروسته بند یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
دا د منظور پختین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پختین کله نن د جانیخیلو پر لته روانو نو په کوهارت کې پولیسو سار وختي د غورزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پختین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پختین له پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پختین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خوال رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پختین او د هغه ملګری را خوشی شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوی دي. له دې وړاندې هم منظور پختین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیرا اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پختین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی، او تل به یې د همدې لپاره غږ اوچت وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانهورېدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کېږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د ده له حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه رپورټ کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کېږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین یې غږ وانهوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فرید الله قربان ویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساينس مرکز او ځینې نورې اړوند مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتېلا چې دغه مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه دغه نمرې ځان ته توزیع کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نومو او پراتلون کې مو په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکز رسو کوو ترڅو د غزای په رسمي ډول هم د نمونوي لسی برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیرم وایي د خوص مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکه چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دا غدري څلوېخت نمبرې چې د رئیسانو په نوم پټې توزیع کیږي، موږ دا د نمونوي لسی ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوص کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر سریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسواز مکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ ونه اوري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دې واوري، نور ارګانونه دې واوري، که دلته ونه اورېدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي، که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي، دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولۍ فضل جان جهش وویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوې چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په لره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي، بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلال ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده، خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ورسره تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوې دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼه په باور ورستۍ جګړه ګڼمیشته سیمو ته نږدې روانه ده. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د تیر میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د حواله لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼه لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایشي، لارې خرابې شوې دي، ژورې کندې پکې جوړې شوې دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼه لیکي چې ناوا ولسوالۍ په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تېرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان پشا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړې وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسیون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې استرالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. استرالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرې نشتي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سږ کال به د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي، استرالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستان وباسي. ورسپانه وړاندې لیکي لویدیز باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي. دا هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورسپانه بیا لیکي د چیوري له مخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي، خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارننګ هرالډ بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
بیلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینس کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بیلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. لدې وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه یواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولی وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بیلاروس د بهرنی چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنکړل. نو موري د غرازو ویل چې دوی د امریکا د نړیواله پرمختیا ادارې یو اس ای ای ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بیلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او پاړیکو کې د جبر په تړاو ښکارا پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگتن کې د بیلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بیلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسیدلې دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منسک کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
د امریکا سفیر جیری فیشر په داسې موقعیت کې وي چې د بیلاروس د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ ته به دوام ورکوي. دا به له بیلاروسه بهر د هغه هیواد له دیموکراسي پلوه مشرانو، د رسنیو له متخصصانو، زده کوونکو او د مدني ټولنو له نورو غړو سره زموږ د ملاتړ څرګندولو په خاطر په تماس کې وي.
د بیلاروس لخوا په منسک کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بیلاروس لخوا د ویالوتکه د جبري ښکته کولو په تړاو د بیلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د می په درویشتمه بیلاروس د وجیټ په وسیله د الوتکه په منسک کې ناستې ته مجبوره کړه او د مسافرو لمنځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپل ملګري سره ونیو. پراتاسیویچ شپږویس کلن دی او د امن اعظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر پنځلسو کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن هغه مهال وویل چې د بیلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بیلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بیلاروس د بهرنی چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي. د بیلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2020 کال د اګست له ټاکنو وروسته بیلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبری پوښښ یې ورکاوه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تامه ده چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي ده. چې کومې سیمې جزئیات په دې راپور کې واوري.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیر ژر د افغانستان دولس نورې سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلانوي. د دې ادارې له قوله د دې سیمو لومړنۍ څېړنې چې په یوولس ولایتونو کې دي بشپړې شوې او هغه اسناد چې اړتیا یې ده هم پوره شوې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو رئیس جلال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل د سیمې له طبیعي پلوه به ارزښت دي او هلته باید مهم کارونه وشي.
دا غسایوی چې مونږه ابتدایي معلومات تکمیل ک او د تکمیل نو وروسته کړه چې دا ساحه نور مطالعات ته ضرورت لري چې مونږه وکولای شو اگر رسمي اعلان پړاوی پاینده کلون کې سرته ورسو. یعنی دغه دوله ساحه دا اوس هم د هواد د ساتل شو سیمه په لړۍ کې رسمن شامل شوي اعلان شوي چې دې کې به مونږه نور کارونه کو.
د دایکندي شهرستان د کونړ شمانډوګ د کاپیسارې ګیروان د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ طبيعي ځنګلونه د ننګرهار د رینور د میدان وردګ د شای فولادي غر دویمه برخه د فاریاب ګرزیوان د خوست ادمامات د پکتیا مندیر او د لوګر د ازري طبيعي ځنګلونه هغه ځایونه دي چې شیرباد خوندي سیمو په توګه اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای افغانستان د طبيعي سرچینو لاړخه خوندي سیمې لري او د جغرافیوي موقعیت لاړخه هم غني هیواد شمیرل کیږي ځکه غرونه طبيعي ځنګلونه او شنې سیمې لمن کې نغښتي دي. د دې ادارې له قوله افغانستان د نړیوالو قوانینو او ژمنو له مخې مسؤلیت لري چې دا ډول سیمې مشخصې او هغه په رسمي توګه خوندي اعلان کړي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي د دې سیمو خوندي اعلانول سم کار دی خو په خبرې د افغانستان امنیتي وضعیت په دې سیمو کې د کار کولو لپاره برابر نه دی.
اوسنی اوضاع او شرایطو کې جنگ لرو په ملک کې ورځ په ورځ امنیتي وضعیت خرابیږي. د دغه ساحو اعلانول په عجله باندې دا د دې ګټه ګمان نه کوم چې وکړي. دلیل یې دا ده چې موږ نشو کولی کوم عملي کارونه چې باید په ساحه کې وکړو هغه امکان نه لري. اکثره داسې ساحې دي چې هلته حتی نه دولت نه غیر دولتي موسسات هیڅوک هلته ورتلی نه.
خود چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي دا سیمې لا ډېرو مطالعاتو ته اړتیا لري څو په راتلونکو کلونو کې رسمي چارې بشپړې او د ژوندیو ژویو ترڅنګ هلته چاپیریالي ظرفیتونه خوندي او راتلونکي نسلونو ته ولېږدول شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمې د خوندي ځایونو په توګه اعلان کړي چې له دې ډلې د کابل حشمت کول د بامیان بند امیر نورستان او د بدخشان واخان یې بیلګې بللی شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلان وایي دا سیمې بعد د نړیوالو د همکارۍ علمي څېړنو او د سیلانیانو د پام را اړونې سربیره د افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکری چې دا دوه درې میاشتې کېږي نو ما مې ورکړې دي در وسه د نجرا تر وتلې او دا بیا بلته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي کدرې ځای کېږي یو ځای کېږي شپږ د سوانې واړې هغه ګړې او تنې چې کدوی او چې نسی دستي در کراوځي او دا ځای چې دا موږ کړی دي دا درې میاشتې چې مینې دلې دي او دلته دا د مېبینو د شپې ایدان مې دا چې موږ ته واړې دا کمپیوټری د سکرین چې دا برېښنایي د سکرین دا زموږ ته واړي کدا غنی ته ماش موږ ته نه راکې نو زه ورور دا زما خبرې چې دې ته در لوړو چې واخ سره چې ریکې کوي. سلام علیکم.
یختي چې په دې باندې دا نارته ګولای چې غټول او سمونه نو طالبانو نه میږي او شنه راځي چې ټول او کې او دوی نه هله او خیش ترې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هله کوم نه دا ورده ګولای چې ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو زما خپل میکاسي دا قلبي ډیر سي راځي او دغه هم ډیر سخت سخت عمل قلبي عمل دی راتللی خو متاسفانه چې انتنو نه باندې موږ نشکوله چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړل او خاص ترې نه کوم. هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د جهتو انتنو نه د شپې لارې نه ولري ته خلک راځم نه کوم استفاده کوي جهت چې زمونږ سره کوم خو زه یو په داخله ترې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منځ کې او بل مشکل خبره ده چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلا په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جانخیلو په پرلت کې ګډون وکړي خو د پولیسو لخوا د او ځینې نور ملګري لومړی ودرول شول او بیا بندیان شول. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته برات ورکړ چې و کاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی و. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په درېیمه د شفقت ایمانولا او شګفته کوثر د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې واشنگتن به د هغو واکسینو 15 او 10 سلنه کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي و متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې له نړۍ سره د کورونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. دا لوبه د نړیوال آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې وه چې له ځنډ وروسته د افغانستان لومړنۍ سیالي وه. تمه ده بله لوبه د جمعې په ورځ له عمان سره وي او د جون په 14 هم له هند سره مخ کیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خراقلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ل مشرنجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلې کوشته او واده کړي. نګدي ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرنجلې د واده لپاره خوخه کړي بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړې راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نوري چې دی او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلې اخزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
هغه قشر دنه زما شره از ما سره وزت نه کوي. هغه بده بده وکړه. هغه سره ناست دی وسط ناست بعد هغه سره کوي. ولکه دوه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پرځای ما د پښتنه کس کم پیژنله. ولکه دوه نه پښتنه بده کوي چې وسمه ډکه جون دی.
دا جمیله وچی اوس مهال چلویخ کلنه ده او د پینزو اولادو مور ده. د جمیله په خبره خاون ورنه فقط دوه کاله کشر وو، خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسون یې دې ته وهڅاوه چې بله ښځه وکړي او جمیله له اولادو سره خوشې کړي. په افغاني ټولنه کې دې ته ورته پیښې زیاتې تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نږدې خپلوانو کې سره راته کوي. د فرزانې په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشر نجلۍ په خپله خوښه واده کړی وه، خو له واده لږ وروسته یې همدان جلۍ بیرته په خپل زوی طلاقه کړه. نورې خبرې به د فرزانې له خولې واورو.
تقریبا دا 28 کلن و، خو خاوند یې 24 کلن و، یعنی 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. دې ته به یې دائم تنه ورکوله چې د تاسن ډېر دی ته اولاد نشي راوړی، که اولاد راوړې هم یو اولاد دوه اولاده به راوړې، بیا زړېږي، زموږ ورور به تا سره څه کوي، موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پرې طلاقه و. سرحد دې ته ورسېدو چې ښځه یې د پلار کره ولېږله په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواښې او خپل خپلوانو یې چې تنې ورکولې.
څېړنې او شواهد ښکاره کوي چې په افغانستان کې ډېر کم شمېر نارینه په خپله خوښه او د مجبوریت پرته له مشرې ښځې یا نجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زاړه د وړې نجلۍ سره واده یا نکاح کول خوښوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وایي کبل واده وکړي نو له کم عمر نجلۍ سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی له خولې واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولې وي او ځوان وي، نو ځکه د ځوانې جنۍ سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی، بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډېر روی باران لري، خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپله 28 کلنه یم او اوه کاله کېږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دا اوه کالو په جریان کې ماته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو له خوا راته سوي دي او هم مجرده وه، تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما که تر ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي، یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټیز کړي دي. خو له بده مرغه یو شمېر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. لنن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول زورونکي عمل د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې او په دغه برخه کې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درڅ کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستې ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
مانه عمر 15 کاله مشر ده، او زه تر ډیر زیات خوشاله مزه کې تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم په کونه چې هغه باندې هغه پویږي.